می ټلیفوني اړیکې پرانسته.
څلور نیمه بجې سوي د مهمو خبرونو لنډیز له اسمت ساروان اوري.
د افغانستان حکومت د کابینې د پاتې چوکیو لپاره کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر نن په خپل دفتر کې د پاکستان د بندونو چارو له مرستیال وزیر سره د پاکستان له لوري د راکټي حملو د درولو غوښتنه وکړه. د ولسمشر لومړی مرستیال وایي له سیل ځپلو سره له لومړنیو او بیړنیو مرستو وروسته به ویجاړ شوي تاسیسات بیا ورغول شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نماوي امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې له ټولو افغان خواوو غوښتي چې پخلاینې ته د ژمنې په روحیه د سولې خبرې پیل کړي. نامعلومو وسلوالو په مشرانو جرګه کې یو انتصابي استازی محمد حسن هوتک تېره شپه په خپل کور کې وواژه. د پاکستان پوځ وايي مشکوکو سخت دریزو د افغانستان پولي تنشتې درې پاکستانی پوځیان ووژل. او سعودي عربستان وايي په یمن کې دغه هیواد په مشه ائتلاف د حوثیانو یو بی پیلوټ الوتکه او یو کوچنی بیړۍ مخکې تر دې چې په سعودي عربستان کې هدف ته ځان ورسوي ویجاړ کړی دی.
د ونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلې سي. د هر ماشوم لپاره او د لوبو میدان خو ترغه مخ کې اوري چې د ویسکانسن ایالت والی د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه غوښتي چې د دې ایالت د کینوشا شار ته د رواني اونۍ د سفر په اړه غور وکړي. ورسره له هغې چې تیر اونۍ یو افریقایي او اصل امریکایي د پولیسو لخوا په ډزو وژل سو، دغه شار د قهرجنو اعتراضونو شاهد دی. تفصیل له نوریاس نورینه.
ټاکل شوی چې ولسمشر ټرمپ کینوشا ښار ته سبا ولاړ شي او هلته د قانون د تنفیذ له چارواکو سره خبرې وکړي او هم هغه ورنۍ له نږدې وګوري چې د دغو ډزو پر سر د راولاړو شوو ناکراریو په ترڅ کې دې ښار ته رسېدلی دي. د ویسکنسن والي تونی آیورس چې یو ډیموکرات دی ولسمشر ته ویلي چې دې ښار ته په ورتګ له سره غور وکړي. ایورز ټرمپ ته پرون په یوه استول لیک له هغه دغه غوښتنه کړې او ویلي دي چې دای په دې ښار کې د ټرمپ حضور ته ځکه اندېښنه لري چې هغه به یوازې پر اختلافاتو د برلاسه کېدو او په ګډه د وړاندې تګ هڅې وځنډوي. د شیکاګو په شمال کې پروت دغه د شاوخوا 3000 نفوس لرونکی ښار هڅه کوي چې له هغه درې ورځني لوټ او تالان څخه ځان ورغوي چې د جاکوب بلک د وژلو وروسته په دې ښار کې د ناکراریو او بلواو په ترڅ کې رامنځته شوي دي. نوموړی د اګست په 23مه یو سپین پوستې پولیس افسر پر شا په ډزو وویشت. درې ورځې وروسته دوه تنه په دې ښار کې د اعتراضونو په ترڅ کې په ډزو ووژل شول. یو 19 کلن هلک چې وایي له ټوپک سره یې په دې اعتراضونو کې ګډون کړی و چې سوداګریز فعالیتونه له لوټ او تالانه خوندي کړي توقیف شوی دی. ولسمشر ټرمپ د نومبر د 3مې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره د قانون او نظم تر عنوان لاندې یو کمپاین مخته وړي. نوموړي د هغو ښارونو چې پکې له څه باندې درې میاشتو راهیسې ناکراری روانې وې پر ډیموکرات ښاروالانو انتقاد کړی دی. دا هغه موده وه چې امریکایان له تورپوستو سړو سره د پولیسو د چلند پر سر په غوسه وو او د نژادي عدالت د تامین غوښتنه یې کوله. ټرمپ پرون په یوه ټویټ کې د هغه څه په وړاندې چې د دې بدماشانو قانون وباله او هم د ډیموکرات ګوند مشرانو ته چې د کمزوري وبلل خبرداری ورکړه او ویل چې له کافي ځواک کار نه دی اخیستی. هغه ویلي په هغو ښارونو کې چې ډیموکراتان یې واکمنان دي د تاوتریخوالي د پای ته رسېدو یوازنۍ لاره له زوره کار اخیستل دي. جو بایدن چې په روانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډیموکراتانو لخوا د ټرمپ سیال دی، ولسمشر ټرمپ بیا تورن کړی چې تاوتریخوالي ته لمن وهي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنګ دوستانو، د ملي احصائیې د ادارې د معلوماتو له مخې د افغانستان نږدې 3.5% نفوس ځوانان تشکیلوي. دوی له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره مخ دي. د همدې لپاره موږ غوښتل چې د یونیسف په دفتر کې د ځوانانو له سفیر حنا آصفي وردک سره خبرې وکړو. په پیل کې خپلې میلمنې ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشي ښه راغلي.
ډېره مننه. کور ودان ژوندې اوسې چې زما دعوت کړلمه.
په افغانستان کې ځوانان له بې شمېره ستونزو سره مخ دي. که تاسو درته وایي چې د تاسو تاسو د سروې له مخې تر ټولو هغه جدي ستونزې کومې دي؟
زموږ ماشومان، زموږ تنکي ځوانان، همدارنګه ځوانان په عموم کې په افغانستان کې او په افغاني ټولنه کې د ډېرو مختلفو ستونزو سره مخامخ دي، چې هغه د زده کړو ستونزې دي، د هغوی د روغتیا ستونزې دي، د هغوی د حفاظت او ساتنې ستونزې دي، همدارنګه داسې ستونزې دي چې هغوی د خپل کورنۍ سره، د ټولنې سره او په مختلفو برخو کې سره مخامخ کېږي. او نه تنها ماشومان، نه تنها تنکي ځوانان، بلکې ځوانان په عموم کې ټول دغه ستونزو سره مخامخ کېږي.
یونیسف له پروګرامونو څخه راته وایي چې ځوانان او نوي ځوانانو ته کوم کارونه کوي.
یونیسف افغانستان تر اخره حدا پورې خپل کوشش کوي، خپل زیار وباسي تر څو د ماشومان لپاره او تنکي ځوانانو او ځوانانو لپاره په عموم کې خپل فعالیتونه وکړي. هغه په مختلفو برخو کې، که څه مدني برخې دي، څه ټولنیز برخې دي، څه د هغوی روغتیا، څه د هغوی حفاظت یا ساتنه، څه د هغوی زده کړې دي، په دې برخه کې مختلف ګامونه واخلي او تر یو حدا پورې ورسیږي وکولی شي ځوانانو او ماشومان سره په دې برخه کې مرسته وکړي. یونیسف افغانستان هر میاشت تر کوم حدا پورې زما دنده ده او زه معلومات لرم، هر میاشت د خپل د ساحې د ولایت په اساس باندې 15 ولایت دي چې په هغه ولایت کې ځوانان راټولېږي. او دغه ځوانان خپل د ځوانانو ستونزې په ګوته کوي، د ځوانانو ستونزې مثلا ځان سره نوټ کوي او دغه ستونزې موږ هر میاشت موږ سره یو ځای کېږو، دغه ستونزې باندې بحث کوو، خبرې اترې کوو، فکر کوو چې موږ څنګه وکولی شو خپل ځوانانو له لارې نورو ځوانانو ته او د ماشومانو له لارې ماشومانو ته خدمت وکولی شو. بیا زه د سفیر په حیث باندې همدغه معلومات، همدغه نوټونه، همدغه ستونزې چې په ګوته شوي دي او موږ نوټ کړي دي سره دا په ګلوبل یا نړیواله سطح باندې رسومه. او زما دنده هم همدغه ده چې زه وکولی شم دغه ستونزې سره چې موږ مخامخ یو زموږ ټولنه، زموږ ځوانان او ماشومان مخامخ دي، د پګوت شي موږ نوټی کو او وکولای شو دي. یونیسف افغانستان له آدرس څخه د ځوانان او ماشومان لپاره بلابل برخو کې کار او خدمت کو.
د روغتیا په برخه کې مو کار نه راتوځي کړی.
د روغتیا په برخه کې زموږ د روغتیا ټیم همکاران مختلف پروګرامونه په لار کې اچولې دي. عام روغتیا د وزارت سره مختلف فعالیتونه کوي چې وکولای شو خاصه د نجونو د روغتیا لپاره چې زموږ د فولیک اسید خدای پروژه دی، زموږ د فولیک اسید برخه چې په دې برخه کې موږ د نجونو لپاره په مکتب بو کتاب زیکی او همدارنګ دي په عموم کې د ځوانانو روغتیا په اړه مختلف پروګرامونه دي. عام روغتیا وزارت سره پلان کې چولې دي چې موږ تیر کالونه کې تر سره کړی دي او سمګ نور هم پلانونه لرو، په خاص توګه د نجونو د روغتیا په برخه کې موږ کار وکړو. همدارنګ دي پولیو په برخه کې هم موږ خاص یو ټیم لرو چې په افغانستان کې د پولیو په برخه کې هم فعالیتونه لري. او همدارنګ لس نور د زکر برخه دي چې زکر په برخه کې زه کولای شم تاسو سره امر شریک کړم چې 3.5 میلیونه ماشومان چې ډېر اسلنه سنجونی دي د زکر څخه به برخه لري په افغانستان کې. هغه ماشومان چې باید د مکتب ته لاړ شي او د ښوونځي تللو په سن کې دي، د زکر څخه به برخې دي، مختلف دلایلو په خاطر باندې، یا په کورنۍ کې فقر دی، د فقر خاطر اجازه نه لري، یا نشي کولای چې ښوونځي ته لاړ شي، یا هم مور پلار لوران ته ځکه چې ما مخکې هم یادونه وکړه چې ډېر اسلنه انجون دي، مور پلار انجون ته اجازه نه ورکوي، امنیت کېدلی شي، یا هم خپل د کورنۍ د مور پلار یو خاص خصومات یا کوم دښمنۍ په کلیو کې یا په خپل منځي کوم شخړو د دلیل په خاطر باندې نشي کولای خپل ماشومان اجازه ورکړي. او داسې ډېر نور دلایل دي. خو باید دا ووایم چې په مرکز کې مخیو زموږ ځوانان او زموږ جوړي بعضي فرصتونه او بعضي حل لارې لري چې کولای شي خپل ځان یو ځای ته ورسوي، روغتیا په برخه کې او معلومات لري، همدارنګه د زکر په برخه کې ورو ورو کچل وړيږي.
تر اوسه پورې د ځوانانو په ژوند کې د مثبت بدلون څومره مثالونه لري؟
یونیسف افغانستان تر اخره په حدا پورې خپل کوشش او خپل زیار وباسي تر څو وکولای شي ماشومان او ځوانان لپاره یو څه وکړي. موږ د افغانستان د دولت سره او د افغانستان د حکومت سره بیلابیل پروګرامونه او پروژې درلودلې. موږ خپل ټیم لرو، موږ خپل همکاران هم په دې برخه کې زیار وباسي او کار کوي. همدارنګه د عام روغتیا وزارت هم په دې برخه کې موږ سره همکار دی. همدارنګه د زده کړو په برخه کې باید ووایم چې د پوهنې وزارت هم په دې برخه کې موږ سره همکاري لري. موږ د ارقامو لپاره یو پروګرام یو څو وخت مخکې درلودلو، څومره ماشومان چې د زده کړو په برخه دي، څومره سره جنیدی داخله لپاره موږ د پوهنې وزارت سره یو خاص پروګرام درلودلو. او موږ کوشش کوو چې د دولت سره او د حکومت سره ډیر مستقیما اړیکې ولرو تر څو وکولای شو یو ځای په دې برخه کې مخه لاړ شو.
د ځوانانو لوی ستونزه بیکاری، فقر او په مخدره توکو باندې اخته کېدل دي. دا چې ځوانان له دا ډول مشکلاتو څخه وژغورل سي، یونیسف څه کړي؟
د 2019 کال چیرنې داسې وخوده او داسې ارقام مختاوران کل شي. اول 3.3 سلنه ځوانان یا په عموم کې خلک په افغانستان کې بیکار دي او بیکاری سره او فقر سره مخامخ دي. چې هغه کسان چې کارم کوي، مثلا یو شغل هم لري، هغه نه په کافي اندازه باندې عاید نه ترلاسه کولی شي چې هغه وکړي شي خپل کورنۍ سره مرسته وکړي یا خپل هغه ضرورت چې دي هغه مکمل کړي پوره کړي. همدارنګه چې د فقر اندازه ډیره لوړه شوې ده، چې 6.6 سلنه دي په افغانستان کې زموږ د فقر اندازه ده چې متاسفانه لوړ کېدلو په حال کې ده. نو څو وخت مخکې دا دغه حالت چې موږ اوس مخامخ یو د کرونا ویروس په خاطر د فقر اندازه او د بیکاری اندازه او همدارنګه په کورنۍ کې د اقتصادي ستونزو سره مخامخ کېدلو اندازه نور هم لوړه شوې ده. او یونیسف افغانستان په دې برخه کې کوشش کوي چې داسې پروګرامونه د معلوماتو لپاره داسې پروګرامونه په لاره کې واچوي تر څو ځوانان وکولی شي ټریننګ ترلاسه کړي یو څه برخه کې یو خاص شغل په برخه کې که څه نجاري دی که څه اهنګري دی یا که څه یو داسې یو شغل بس داسې یو معلومات په یو برخه کې ولري چې هغه وکولی شي د هغې نه حداقل یو عاید ترلاسه کړي تر څو وکولی شي خپل کورنۍ سره خپل مرسته وکړي همدارنګه خپل خواهشات خپل ضرورت پوره کړي. نو یونیسف افغانستان په دې برخه کې ډېر ټرینینګونه په ولایاتو کې مخکې هم یادونه وکړه چې موږ ولایت ډېر فوکس دی په لرو پرتو سیمو کې او په کلیو کې ځکه چې هلته خلک ډېر ځوانان ډېر مرستې ته ضرورت لري. نو هلته زموږ فوکسونه همدغه دي، موږ ورکشاپونه او ټرینینګونه په لاره کې واچول تر څو وکولی شي ځوانان او تنکي ځوانان په دې برخه کې یو څه زده کړي او وکولی شي خپل ژوند لپاره یو څه وکړي.
کوم پروګرامونه چې یونیسف تر اوسه د ځوانانو لپاره وړاندې بیویلي او یا هم پلان لري چې له دې وروسته به کار ورباندې کوي، د ځوانانو په ژوند کې څومره تغییر راوستي؟
تغییر په هکله باید زه خپل ځان په هکله وایم. زه ما په رسنیو کې کار کولو نه کال کې زه په رسنیو کې کار کوم فعالیت لرم، خو کله چې یونیسف افغانستان سره زه یو ځای شولم او بل اخره دی افغانستان کې د ځوانانو سفیر په حیث ما دنده ترلاسه کړه او دا کار مې دوی سره فعالیت مې دوی سره مخته وړلو، نو زما په ژوند کې شخصا تغییرات راغلل. خو زه هغه څوک یم چې مثلا زه داسې کورنۍ نه یم چې ما ته اجازه راکوي، زه زده کړو ته اجازه لرم، زه پرمختګ ته اجازه لرم، زه دندې ته اجازه لرم. خو هغه نجونې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې د اجباري ودونو سره مخامخ دي، تاوتریخوالي سره مخامخ دي، زده کړو ته د تلو اجازه نه لري، همدارنګه روغتیا په برخه کې باید تکار وشي. نو موږ ډېر کوشش کوو تر اوسه پورې په کافي اندازه باندې کار نه دی شوی، زه باید ووایم. خو موږ کار کوو، بیا هم خپل کوشش تر خپل اخره حده پورې خپل کوشش کوو. موږ بیلابیل ورکشاپونه چې د ځوانانو دي انګیج کولو په خاطر یا ځوانانو یو بل پیژندلو یو بل سره مخامخ کېدلو، همدارنګه ټولنیزو مدني فعالیتونو مخته وړل په خاطر په لاره کې واچول، هغه ډېر ښه فعالیتونه لري. موږ ډېر ښه لاسرونه لري. موږ یو څه وخت مخکې د فوټوګرافي یا د عکاسي ورکشاپ درلودلو چې بلخ ولایت کې و، نو ډېر پرې ښه توګه باندې مخته لاړلو. همدارنګه اوس هم دغه ځوانان چې په دې برخه کې موږ سره زده کړې وکړلې، هغه په مختلفو ځایونو کې په مختلفو موسسو کې دي، همدغه عکاسي او د ویډیوګرافي په موسسو کې دندې لري، دندې ترلاسه کړي دي. همدارنګه موږ د آزاد شغلونو په برخه کې لکه هنګري او نجاري په دې برخه کې چې ټرینینګونه موږ ورکړي دي، نو هغه ځوانان اوس په مختلفو برخو کې دندې لري او کولی شي خپل ژوند لپاره یو څه وکړي. او د نجونو په برخه کې زه باید ووایم چې یونیسف افغانستان ډېر فوکس هم د نجونو لپاره دی، د هغوی د روغتیا لپاره، د هغوی د زده کړو لپاره. او زموږ کوشش هم دغه دی چې نجونې په هغه برخه د هغه قشر د ټولنې دی چې ډېر زیانمن شوي دي او ډېر کار ته ضرورت لري. نو موږ تر یو حده پورې کار کړی دی، خو موږ بیا هم کوشش کوو چې خپل کار وکړو د لرې پرتو سیمو لپاره، د کلیو لپاره چې مایندې پلانونه اجازه نه ورکوي خپلو لورانو ته چې زده کړه لاړ شي، زده کړې وکړي، یا هم دندې ولري، یا هم د کوره بهر وتل ته اجازه نه لري. موږ تاسو ښه پوهیږو چې زموږ افغاني ټولنه کې داسې ستونزې ډېرې دي. نو موږ د هغه ټولنې یا همغه لرې پرتو کلیو کې او لرې پرتو سیمو کې د هغوی د مشرانو سره، د مولوي صاحبانو سره، همدارنګه د مذهبي مشرانو سره خبرې اترې کړي دي، بحثونه هم درلودل، میټینګونه هم درلودل، جلسې هم درلودلې، چې هغوی څخه غوښتنه کړې ده چې تاسو تر هیوادوالو پورې، تر مایندې پلانونو پورې ورسوئ چې زکر پر هر نه روحه پر خزه مسلمان خزه باندې فرض دی. نو موږ افغانان خپل مذهب ته خپل دین ته ډیر توجه لرو، ډیر هغه ډیر منو. نو موږ د خو ما سره وخت دی چې په برخه کې یخ ماندی بلونه پوي کی هغه څه وختنه وکي چې خپل جون ته اجازه ورکړي تر څو زکر ته لاړ شي. بس برخه کې پیسې وایم چې ماندی بلونه حق لري، ځکه چې یا نامني خبره ده، یا هم د خو ژوند ته غواخ دی، یا خوانځي کې انتحاري کیږي، یا خوانځي باندې بمباردونه کیږي، په دې خاطر اجازه نه لري. نو موږ په امنیتی برخه کې هم کوشش کوو، هغه برخه ډېره اساسه ده.
په اخر کې بعد ځوانانو ته د تاسو پیغام څه وي؟
د زړه له کومې نه هیله لرم او تقاضا لرم چې هغوی اجازه ورکړي خپل ماشومان ته چې زده کړې وکړي، روغتیا ته یې خاصه توجه او خاصه پاملرنه وکړي، ځکه چې روغتیا ډېره مهمه ده. اول موږ خپل ځان هم دی، خپل روغتیا هم ده، خپل صحت هم دی چې موږ وکولی شو یو څه چیرته ورسېږو، یو څه وکړو د خپل ځان لپاره، خپل ټولنه، خپل هیواد لپاره. او هغه ماشومان، هغه تنګي ځوانان چې په مخدره موادو باندې یعنی هغه سره لاسرسی لري یا متاسفانه په دې باندې معتاد دي یا مخدره مواد استعمالوي، د هغوی څخه، د هغوی مور پلار ماین پلانونه څخه هیله لرم چې د هغوی په برخه کې خاص تصمیمونه ونیسي، هغوی ته خاصه پاملرنه وکړي، خاصه توجه وکړي، په کور کې د هغوی سره په مینه او محبت سره مخته لاړ شي، هغوی ته داسې احساس ورنه کړي چې هغوی تنها دي، یا داسې احساس ورنه کړي چې هغوی ټول بوج او ټول مسؤلیت د هغوی په اوږو دی. نو انشاءالله چې وکولی شو د یونیسف افغانستان د ادرس له لارې نه، همدارنګه د یو فعال د ټولنې فعال غړي په حیث باندې له لارې نه وکولی شو په ټولنه کې تغییرات راوړو او خپل هیواد دغه مشکلات او نسون سره مخامخ دي انځه ان شاء الله وباسو.
The Lobo Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبول میدان په یو بلونی خبرونه کې مو زه اکرام الله اکرام هر کله کوم په دې هله چې روغ او جوړ وو سي د نن ورځې په خبرونه باندې پایل کو. په روانه خبرونه کې مو بلابل مسائل راټول کړي د ورزش د نړۍ خبرونه به هم درته نوي او تازه خبرونه به هم درته لرو. د کرکټ بورډ له اجرایه سرپرست رئیس نظیم جار عبدالرحیمزی سره مهم خبرې کړي، او دغه شان د ایم ایم ای افغان لوبغاړی ادریس صابه به تاسو ته د خپل شخصي او لوبیز ژوند په اړه هم معلومات درکړي. خو په پایل کې به خبرونه اورو. ډیوی نادر د لوبو نړۍ خبرونه تعقیب کړي دي، هم د اوس سره په سټډیو کې ده. ډیوا جانې سمونه وی اوریدلې.
مننه اکرام صاحب. لومړی ښه خبر دی هغه دا چې د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې اعلان کړی چې سر لنن به په ټول هیواد کې په ټولو ورزشي فعالیتونو هر ډول بندیزونه لري شي، یعنی د دې وروسته به هر ډول ورزشي فعالیتونه ترسره کیږي. د دې کمیټې سیکرټر جنرال یونس پوپلزی له موږ سره خبرو کې وویل که څه هم له دې وړاندې یو شمېر ورزشي فعالیتونه پیل شوي وو، خو د امنیت روغتیا وزارت د کرونا پر ضد د اضطرار کمیټې د پریکړې په اساس اوس ټولو ورزشي فعالیتونو ته اجازه ورکړل شوې. خو په دې هم ټینګار وکړ چې د سیالیو پر مهال د نندارچیانو شمېر به کم وي، او دغه شان ټولې روغتیايي سپارښتنې به په پام کې نیول کیږي. و میاشتې وړاندې د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف افغان حکومت په افغانستان کې هر ډول ورزشي فعالیتونو باندې بندیز ولګاو. د دې ترڅنګ به راشو لکه څنګه چې راپورونه ورکړل شوي په دې وروستیو کې د افغانستان په څوارلس ولایتونو کې سیلابونو ډېرو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه رسولي دي. نو د کرکټ یو شمېر لوبغاړو د هر ډول مرستو ژمنې کړې دي. د افغان کرکټ پخوانی لوبډل مشر محمد نبی چې اوس مهال د ویسټ انډیز په سی پی ایل لیګ سیالیو کې په لوبو بوخت دی، پر خپل فیسبوک له سیلاب ځپلو سره خواخوږي کړې، او د همدا شان ټینګار کړی چې د لوبو پای ته رسیدو وروسته به دوی مرستې وکړي له سیلاب ځپلو سره. د نړۍ یو بل مشهور افغان لوبغاړی راشد خان هم له سیلاب ځپلو سره د مرستو ژمنه کړې. د افغان لوبغاړي هم اوس مهال د ویسټ انډیز په سی پی ایل سیالیو کې لوبیږي. همداشان نجیب زدران یو بل افغان لوبغاړي هم له سیلاب ځپلو سره مرسته خپله وجبه ګڼلې ده، او پر خپل فیسبوک یې لیکلي دي چې له سیلاب ځپلو سره تر خپلې وسې مرستې به وکړي. او اکرام صاحب، د مرستو له ژمنې ورهاخوا د شپږیزې سیالیو ټولو شپږو لوبډلو د افغانستان د کرکټ په بېلابېلو لوبغاړو کې خپلې تمریني سیالۍ پیل کړي دي. همداشان کرکټ بورډ وای د شپږیزی ووم پړاو سیالۍ به دراتلونکي یک شنبه پورس پیلې.
ما وډي وجانې د چا د سیالۍ به لنګدینه نندارچان ننداره کې کنا، او هغه افغان لوبغړی تاسو وړاندې یادونه وکړه چې په سی پی ایل لیگ سیالیو کې لوبيږي، هغه به په شپږیزه کې برخه اخلي. کنا په دې اړه به د خبرونی په وګدو کې د کرکټ بورډ د سرپرست اجرایی رئیس نظیم جار عبدالرحیمزی مرکه اوریدونکو ته خبرو. خو دی وجانې ته پوهیږي چې لیونل میسی د بارسلونا له لوبډلې نه د وټلو پریکړه کړې ده. لیونل میسی په دې لوبډله کې لږ تر لږه شل کاله ولوبې ده، او دا په نړۍ کې ډېر زیات میلیونونه مینوال بلري. که څه هم دا خبر به د بارسلونا د لوبډلې د مینوالو لپاره ښه خبر نه وي، خو اسوسییټډ پریس لیکلي دي چې لیونل میسی دا پریکړه د روانې میاشتې په 15مه باندې کړې ده، او د دې لوبډلې نه د وټلو اعلان کړی دی. که څه هم لا معلومه نه ده چې خاغلی میسی به لدین اوروس په کوم بل کلب کې ولوبېږي کنه، خو دا به د بارسلونا لپاره لوبو په برخه کې واقعا یو لوی گزار وي، ځکه دوی شاید د میسی په شان بل تکړه لوبغاړی پیدا نشي کړی. میسی 33 کلن دی، او یو ویاړ دا لري چې شپږ ځلې د فوټبال د غوره لوبغاړي لقب ګټلی، او دغه شان شپږ د سرو زرو د فوټبال توپونه هم ګټلی دي. اخوا بیا په ارجنټاین کې په لسګونه کسانو د لیونل میسی په پلوي باندې لاریون کړی دی، او لدینې غوښتي چې میسی باید بیرته خپل پلارني ټاټوبي ارجنټاین ته ستون شي. زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري. افغان کرکټ بورډ وایي چې د راتلونکي اونۍ د یک شنبې په ورځ به د شپږیزي لیګ سیالۍ پیل شي. که څه هم وړاندې کرکټ بورډ ویلي وو چې دا سیالۍ به د نندارچیانو له ګډون پرته ترسره شي، خو اوس د دې بورډ سرپرست اجرایي رئیس نظیم جار عبدالرحیمزي ویلي چې د روغتیا وزارت سره په همغږۍ پریکړه شوې چې لږ تر لږه 30% نندارچیان به دا سیالۍ له نږدې ننداره کړي. له ښاغلي جار عبدالرحیمزي سره مې په دې اړه یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړې.
اکرام صاحب، موږ مکتوب لیږلی و د روغتیا وزارت ته، هغوی ته ویلي وو چې موږ به احتیاطي تدابیر په پام کې نیسو، تاسو موږ ته اجازه راکړئ. بل دا و چې که تاسو پام وکړئ په افغانستان کې خو په لویه جرګه هم وسله، هغلته هم په زرګونو خلک ناست وو، نورې غونډې هم سوي دي. نو داسې کوم ځای موږ دللی ودونو ته لرون ته هم اجازه ورکړه چې په سلګونو کسان پکې کینی او غوته هغه به بیخي سره جوخت سره کینی. نو په دې اساس موږ هم غوښتنه وکړله چې موږ ته هم اجازه راکړي. البته موږ به هڅه وکړو کوم احتیاطي تدابیر چې دی پام کې ونیسو، که سوشل ډسټنس یا وو که هر شوي دا ورته شان ټول پام کې نیسو. بیا د هغوی کور ودان هغوی له یو هغه نه حیات نه خلاص شوی وو، بیا بل حیات هغه کړله وړاندې کړه، هغې حیات هم پریکړه وکړله چې بس تاسو ته اجازه ده. نو پیسدی موږ ته ښودلې ده چې یعنی موږ ته داسې اجازه نه راکړې چې بیخي ټول لوبغاړی دی بیخي زیچ ډک سي، او خو موږ ته ویلي چې هڅه وکړي چې دغه سوشل ډسټنس او دا شیان پام کې ونیسي.
یعنی فکر کوئ چې د مینهوالو مخه به په همدې شکل باندې ونیولی شي؟
موږ به دا داسې وکړو چې چوکیګانې دي، ځینې چوکیګانې دي هغه به کور کوبو چې مثال خبرې یو چوکۍ یا دوه چوکۍ وړاندې نفر سره کښېني. دا هڅه به موږ وکړو، بلکې دا به وکړو انشاءالله تعالی چې په دروازه کې سینیټایزر یا دلته سینیټایزر دی هغه هم به موږ کوو، او هڅه به لا دا هم وکړو چې ماسک پورې هم موږ وګورو، کوشش چې ټول ته ماسک کاویلی بسي ډېره به ښه شي.
دا تدابیر به یوازې د مینهوالو دپاره وي که د لوبغاړو دپاره هم؟
لوبغاړو ته خو موږ ماسکونه نه سو ورکولی. بل دا چې لوبغاړو څو وخت مخکې موږ ټیسټونه هم کړي وو، هغوی کې څوک پازیټیو نه وو. او که تاسو پام وکړئ په هیواد کې لا کرونا پیخي ځای په سوی ده، په اصطلاح کې پیخي وګورئ که هغه وګورئ. نو لوبغاړو ته چې دي، لوبغاړو ته کوم شیان چې د سی سي رولز او ریګولیشن دي، چې یعنی لاس مه سره ورکوئ او یا سره ډېر رشم جوړوئ، یا مثال خبرې بال په لاړو مه کوئ، دا شیان دي، هغه شیان به پوره پام کې نیول کېږي.
د لوبډلو برخې ته کې راشو جار صاحب، ټولې لوبډلې واخیستل شوې د تجارانو له لورې نه که نه لا هم کومه لوبډله پاتې؟
یوازې بوس پاتې ده چې دغه ټول لګښت دی سی بي په غاړه.
د کومې لوبډلې چې سوداګرو اخیستې دي، یوازې د لوبغاړو مصارف په ځان باندې منلې دي، معنی دا چې د لوبډلې د مالکیت کوم امتیاز کرکټ بورډ ته نه دی ورکړل شوی؟ همداسې ده،
ملکیت خو همدا ده چې لوبغاړو ته دوی پیسې ورکړي، همدا یې ملکیت سو کنه. بل خو موږ په اضافه پیسې کمې ښودلې پې، هغه داسې و چې هغوی سره خبرې سوې. بل دا که کورونایي حالات ته تاسو وګورئ، نو پخوانی انرس کې یوازې یو انر حاضر شوی ده، نو ټول انرو بخنه غوښتې ده چې موږ ورانه نسو کولی، تجارت بیخي سره ډاون ده، څنګه دی څنګه ده. بیا دې بدل کې موږ ورسره دا شی کړی ده، پروتوکول مو سره امضا کړی ده چې لوبغاړو ته به ښه اکوموډیشن ورکوي، ښه فوډ به ورکوي، او د هغوی به پوره خیال ساتي. دا شیان موږ ورباندې کړي دي، ورباندې ښه دي.
او بوس چې تاسو یاد کو کوم هنر ورته پیدا نه شو که نه ای سی بي خپل وغوښتل چې لګښتې په خپله غاړه واخلي؟
یاره انر خو یو دوه درې سره پیدا شول، خو داسې ټکانی غوندې وو که نه، بیخي داسې کلیئر هغه نه شول. نو بیا موږ خپله پرېکړه وکړه چې موږ خپله لګښتې موږ خپله په غاړه اخلو.
اوس چې شپږیزه په شپږم د همدې میاشتې کېږي، سی پی ایل سیالۍ روانې دي، زموږ یو شمېر لوبغاړي په سی پی ایل لیګ کې لوبېږي، دوی به راځي دلته لوبې ته څنګه؟
موږ ویسټ انډیز کرکټ بورډ سره وخت نه په اړیکه کې، اوس تیاره مو ته چارټر کړی ده، موږ خپله شخصي تیاره ورته چارټر شوی ده، شپږ لوبغاړو ته چې هغه بل هغې ښار نه بل ښار ته راوړي، چې بل ښار کې بیا پروازونه هغه بل ښار ته سینیټری انډیډ نه به هغه ته راوړي، بربډس ته بیا راوړي، چې هغې نه بیا پلیټونه اسلام له جمیکا نه اسلام له بربډس نه شته ده. نو موږ تیاره ورته چارټر کړی ده ویسټ انډیز کرکټ بورډ سره په جریان کې، هغوی هم ویلي دي چې موږ سره پوره همکاري دا کار به کوي. هیواد یو ستونزه یاده کړې ده چې حکومت باید موږ ته اجازه راکړي، چې دلته لاکډاون دومره سخت ده چې حکومت هم اجازه نه ورکوي. نو چې حکومت اجازه راکړي تاسو پرایډ به کېږي. موږ دا پریکړه کړې چې انشاءالله په دویمې په دریم سپتمبر به هغوی له خیر غېږ نه راخلو.
لوبغاړي چې د ویسټ انډیز نه افغانستان ته راځي، شپږیزه کې برخه اخلي، بیا دوباره بیرته سی پی ایل ته ځي که نه د سی پی ایل سیالۍ به هلته بیا پای ته رسیږي؟
سی پی ایل په لسم خلاصېږي او د موږ شپږیزه تر شپاړسم پورې ده،
او د هغې نه وروسته آی پی ایل شروع کېږي، بیا به ځینې لوبغاړي طبعاً آی پی ایل ته ځي.
آی پی ایل ته ځي، درې کسان آی پی ایل ته ځي.
بله مسله په افغانستان کې، داخل د افغانستان کې د لوبغاړو په ځانګړي ډول د ننګرهار د لوبغاړي سمو د وړاندې اګریمنټ وشو د کوم شرکت سره د کارونو د شروع کېدلو په اړه باندې، دغه قرارداد عبادت تر کومي اندازې پورې دی، یعنی د دې میدان کارونه به تر کومي اندازې پورې کیږي، به دغه وروسته بل پروسه پیل کی؟
دغه خو مختلف مراحل دی. یو اول مرحله دا و چې هغه ته غجر د کتاس کتلې د غجر د ډکون خبره سوی و، هغه ته لوخي و د غیر بل کنه، یعنی کلینینګ او پیلینګو. نو هغه کار روان ده، درې میاشتې مونږ ورته وخت ورکړی دی، انشاءالله تعالی باوري چې درې میاشتې خدای کول هغه کار سرته ورسیږي.
او درې میاشتې وروسته به بیا نور کار به شروع کیږي که نه؟ ځکه د جلال آباد د ډېر لوبغالي مسایل ډېر جنجالي و، له ډېر وخت دیسته په دې باندې کار کېدو، ځینې خلک په دې فکر دي چې شاید همدا کار وشي او نور کار بیا په ټپه ودرېږي.
بل دویم مرحله چې دا هغه دا ده چې دیوال به تنه تاویږي او اننه پکې اول ګراوند جوړیږي. اول ګراوند دا چې نندارچیانو هغه ته پکې جینی د ناستې مقصد اوار میدان جوړیږي تر څو لوبې وکولی شي. د دویم مرحله دا بیا غیب سی وروسته نور تعمیراتي کارونه دي چې هغه به لا بیا بله مرحله کې چې هغه بیا ډېر لګښت او هغه ته اړتیا لري. مونږ هڅه کوو چې له خارجي کمپنیو نه مثال خبر د هغې ډیزاینینګ او هغه وغواړو، نو هغه به بیا لږ سره اوږده پروژه.
او د کابل کې د لوبغالي په اړه باندې ویل کېدل چې کوم ځمکه کرکټ بورډ ته انتقالیږي، تقریبا له سو کالو راهیسې دا هڅه روانه و، دا هڅه تر کوم ځای رسیدلې؟
دلته دوه درې مځکې وي. یو مځکه خو دغه د خدای داد سره وه، دغې کې وخت تاسو پام کړی هغه شپاړسمې حوزې سره په هغه ځای کې و، بیا هغې کې ستونزې راوتلې شخصي مځکه وه، څه پکې هغه هم بیا پاتې شله کینې راته ویلې و، هغه ویل شوی وه. بل مځکه تی خواته بګرامې ولسوالۍ پلو وه، هغې کې هم دغسې ستونزې را پیدا شولې. همدارنګه یو وخت کې د چمن وزوري خبره هم شوی وه، خو اوس یو بل ځای ښودل شوی ده، نو په هغې باندې کار روان ده. تر اوسه مونږ هیله منی که خدای کول هغه ځای به مونږ ته راکړي.
د افغان کرکټ بورډ اجرایی رئیس نظیم جار عبدالرحیم زیا اوس هم د ایم ایم آی افغان لوبغاړی ادریس صافی د خپل شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات درکوي.
د ادریس زایم د ایم ایم آی او د کیک بوکس د لوبغاړو ترڅنګ یو لوبغاړی یم. په 95 کیلو وزن کې فایټ کوم. فلال رشته می چې جریان لري تمرینات می ګرپلینګ او برازیلین جیجوتسو فالوونی بوکس موی تای دا ټول تمرینات مخکې وړم. یغې نه مخکې می پروفیشنل کیک بوکس کی 1 کیک بوکس څلور نیم کال مې هغه تمرین کړی. د هغې نه وروسته اوس درې کاله درې نیم کاله کېږي چې ایم ایم آی تمرین ته راغلی یم. زه خو داسې وه چې همدغه یو لاره مې د ژوند ټاکلې وه چې باید خپل وطن ته خپل ځوان نسل ته خدمت وکړم او د خپل وطن دا درې رنګه خوږ بیرغ په مټو واچوم. یو چیرې وځلم، یو څه ورته وکړم. دا وطن په موږ باندې ډېر حق لري، په ټولو ځوانانو حق لري. نو یغې نه بدون بیا د ورزش لاره مې وکړله. ډېر جان مې وبسلو، ډېر محنت، ډېر تکلیف وبسلو. حتی خپل مصرفونه، خپل شخصي مصرفونه باندې خارج ملکو ته لاړم، مسابقې مې کړې، رسمي مسابقې مې کړې دي او بیرته خپل وطن ته بریالی راستون شوی. لاسته راوړنې مې تقریبا 15 مسابقې مې کړې دي چې دوه مسابقې مې مرکزي کمربند باندې وې، نورې ټوله مډالونو باندې وې. او د تقریبا څلور ګولډ میډل لرم او د سرو زرو طلایي میډل او دوه چې دي براونز دي یو سلوار ده. اول خو ډېرې مسابقې تقریبا 15 مسابقې سر په سر باندې پاکستان کې مې کړې دي چې ما ته شکست نه ورکړی ده. بیرته راغلی یم، راستون شوی یم. او یغې نه وروسته بیا په سنگاپور کې، تایلند کې، بینکاک کې او انډیا کې او ازبکستان، ایران. یو مسابقه مې په دوبی کې وه، اوس اخرنۍ مسابقه مې وه چې په افغانانو مسافرو دوستانو ډېر زیات تشویق کړی وم. حتی دې پورې چې موږ څومره افغانان وو هغوی راغلي وو هلته تشویق دپاره راته ناست وو. مسابقه مې وګټله چې د خپلو خلکو مینه مې ولدله، واقعا ډېر زیات انرژي مې واخیستله او احساس مې کوله. لوړې زده کړې مې په خارج کې کړې دي. اوس دوباره مې پوهنتون شروع کړی ده، کمپیوټر ساینس بخش کې کار کوم. غواړم چې نورم تعلیم وکړم، تر لیسانس پورې مې اراده ده.
د ایم ایم آی افغان لوبغاړی ادریس صافی او درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دې ونې خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا مو په لویو بخونکي سختن سپارم. هر چېرته چې یاست روغ جوړ او خوشاله اوسئ.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مخمانه است
جرګه خو
زموږ رسم دی یو ستر علاقه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کار
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په کندهار او هلمند سیمېزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.